د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد چې برکور بیم تخنیکی چاري امن امیرزای مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ چپه دولش پجنې په ټول افغانستان کې خبريږي په کې هڅه کوو چې د انتخاباتو د نویو احتمالي کاندیدانو په اړه تاسو ته معلومات درکړو د ازادي راډیو خبريالان د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورغلي او د کاندیدانو د ثبت لپاره یوازې نن او سبا ورځې پاتې دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو اسدالله لودینی اوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی اشرف غنی احمد زای خپل انتخاباتي ډلې سره د نوملیکنې لپاره نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ شي په پکتیا کې د محلي پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته کې درې پولیس او پنځه وسوال طالبان وژل شوي او په مصر کې پرون د محمد مرسي د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې څلور کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی اشرف غنی احمد زای په راتلونکو څو ساعتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ شي او د ولسمشرۍ انتخاباتو ته رسمن نوملیکنه وکړي د ملي جنبش ګوند ویان فیض الله زکی نن ازادي راډیو ته وویل چې جنرال عبدالرشید دوستم د ښاغلي احمدزی د لومړي او سرور دانش د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی ویل کېږي چې سرور دانش د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی په مشرۍ د وحدت اسلامي د ګوند په استازیتوب له ښاغلي احمدزی سره یو ځای شوی دی له دې وړاندې ډاکټر عبدالله عبدالله عبدالرب رسول سیاف بسم الله شیر او فضل کریم نجیمی د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره رسمن نمونه ثبت کړي دي د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د سمبولي په 25مه نیټه پیل شوی او سبا ماښام تر پایه به دوام وکړي د افغانستان جمهور ریاست د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونه رد کړې چې وایي افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزې کې جدي حالې ځلې نه دي کړې د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمال فیضی ازادي راډیو ته ویل چې له ښځو سره تاوتریخوالی یو ټولنیزه او فرهنګي ستونزه ده او د حل لپاره یې ډېر وخت اړتیا ده
موږ د ناروې د حکومت د دغه ډول څرګندونو سره موافق نه یو په دې دلیل چې دغه ډول څرګندونې د افغانستان د واقعیتونو څخه لرې دي په دې معنی چې اول د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي موضوع چې د پټولیا کې دی د دې موضوع په اړه چې دا یو اجتماعي ستونزه ده چې په لنډمهاله کې دې ته متاسفانه د حل لار وجود نه لري باید په ټولنه کې یو اجتماعي بستر رامنځته شي چې ښځې باسواده شي علم ترلاسه کړي
د ناروې د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر تورګیر لارسن د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغان دولت د نجدیت له امله به په 2014 میلادي کال کې خپل مرستې په سلو کې وو کمې کړې نارویج منه کړې چې تر 2014 کال پورې به هر کال افغانستان ته 126 میلیونه ډالر مرسته ورکوي خو وایي چې دا رقم به په راتلونکي کال کې 112 میلیونه ډالر ته راټیټ شي په پکتیا کې د محلي پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته کې درې پولیس او پنځه وسلوال طالبان وژل شوي دي د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ امنیت قومندان حسن خان ازادي راډیو ته وویل چې نښته تیر ماښام د همدې ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې د فرا چارواکي بیا وایي چې نن سهار د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنه کې د ملا سلیمان په نوم یو قومي مشر له خپل وزوی او موټر چلوونکي سره وژل شول د فرا د والي ویان عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته ویل چې ملا سلیمان د خوست د کلی د پرختیایي شورا مشر هم وو د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې میشت ایصاف ځواکونه وایي چې یو سرتیری نن د هیواد په جنوب کې مړ شو د دې ځواکونو په خبر پاڼه کې د سرتیری هویت نه دی څرګند شوی خو ویل شوی چې د بهرني عسکر د هغه ټاپ له عمله سا ورکړه چې په غیر جنگي ساحه کې ورته پیښ شوی وو او د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغاني لزینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر و 50 افغاني لس پوله یو اروپایي یورو شپږوي افغاني او یا پوله یو پاوند نوي افغاني 50 پوله یو سعودي ریال 15 افغاني شل پوله زر ایراني تومنه 13 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 504 درس افغاني د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د جمعې پر ورځ د مصر په مرکز قاهره کې د لری کړل شوی جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوې او لک تر لګه څلور کسان پکې ووژل شول په قاهره کې د اخوان المسلمین ډلې په سلګونو پلویانو پا په تحریر میدان کې لاریون وکړ او پولیسو د هغوی پر ضد له اوښکو بهوونکي ګاز او ګولیو څخه کار واخیست. په دغه ځای کې د مرسي د ملاتړو د اعتراض کمپ په اګست میاشت کې لرې کړل شوی و او له امله یې سختې شخړې وشوې. د صفا عبدالرحمن په نامه د اخوان المسلمین ډلې یو ملاتړي په قاهره کې د لاریون پر مهال داسې وویل: مونږ غواړو چې مشروعیت حاکم شي، کودتا او ملاتړ یې ختم شي. مونږ به خپل اعتراض ته انشاء الله دوام ورکړو. د یکشنبې په ورځ، د هر جمعې په ورځ او هر ورځ چې وکړی شو، مونږ به بیا راوځو تر هغې چې کودتا او ملاتړ یې له پښو وغورځوو. د مصر په نورو ښارونو، سکندریه او سویس کې هم د پولیسو او د مرسي د ملاتړو ترمنځ نښتې شوي او شاوخوا 40 کسان پکې ټپیان شوي دي. دمشق د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصیلات ورکړي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ ویل د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دغه نوي معلومات ترلاسه کړي دي، خو ملګرو ملتونو په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. تیر اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریه د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پریکړه وکړه. سوریه وروسته تر دې په دې برخه کې موافقه وکړه چې متحده ایالاتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړي چې د اګست په 28 دمشق ته څیرمه د زهرجن ګاز د استعمال لپاره بریت پری وکړي. واشنگتن د بشار الاسد رژیم ملامت کړی چې د حمله یې کړې، خو د اسد رژیم دا تور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو موسسې د آذربایجان له حکومت څخه په ټینګه غوښتي چې د اکتوبر د 9 جمهوري ریاست انتخاباتو په درشل کې د بشري حقوقو او مدني ټولنو د فعالانو د کار درناوی وکړي او اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو موسسې د جمعې پر ورځ په یو بیان کې په آذربایجان کې په فعالانو باندې د فضا د تنګیدو له امله خواشینی څرګنده کړه. په بیان کې ویل شوی ټولو هغو مظاهره کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د بشري حقوقو نړیوال معیارونه په پام کې نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو موسسه وایي حکومت باید د سوله ییزو مظاهره کوونکو پر ضد قوا استعمال نه کړي او دغه راز باید د بیان پر ازادۍ او د خلکو په غونډو بندیز هم ونه لګوي. او د امریکا د مرکز واشنگتن په ملي شاپینګ سنټر کې وسړي ځانته اور واچو. یو خزه چې پرون ماسپخین د دې پیښې شاهد و وایي د سړي پر سر پټرول واچول او ځانته اور ورته کړ. دغه سړی ټپي شو او روغتون ته انتقال شو. دا پیښه 200 متر له هغه ځای لري پیښه شوې چې یو ورځ مخکې هلته پولیسو یو خزه په دازو وښته. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کابل ته ورځو او حال درکوو چې نن څوک د ولسمشۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدي شي. دا به هم واوري چې په دریو ولایتونو کې د ښځینه کاندیدانو د نوملیکنې په برخه کې ستونزې شته. په دې خبرونه کې مو نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د غوره کېدو خوشحالي هېر نه دي. په کندهار کې بیګا ترنیمو شپو کنسرتونه وو. د کرکټ د لوبډلې د بریالي توپ لپاره خلکو خوشحالي کولې. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم خپرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې ټاکل شوې ده اشرف غنی احمدزی نن د ولسمشۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. له کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتره د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په ټلیفون را سره ده. سولمل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره نن څوک راغلي دي؟
بله شبر صاحب، سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویله، همدا څو شېبې مخکې حشمت غني احمدزی چې پنځم کس کېږي د کاندیدانو په ارتباط د انتخاباتو کمیسیون ته راغی او رسمي خپل نوم ثبت کړ. نوموړي عبدالله برومن چې په قوم تاجک دی، د خپل لومړي مرستیال، او جنرال عابد نظر چې په قوم ترکمن دی، د خپل دویم جسال په توګه ټاکلې دي. البته تر اوسه پورې هم د دې نوملیکنې پروسه دوام لري. د خپل کاري پروګرام په اړه تر اوسه پورې جزئیات نه دي ویلي. دغه راز ډاکټر زلمی رسول د حزب اسلامي د څنګې غړی قطب الدین هلال او ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم هغه احتمالي کاندیدان دي چې شاید نن کمیسیون ته راشي.
بله،
البته
بله. او بخشی ساس خبر می قطع کرده. ما مخکی پا پیل که ویل سه اشرف غنی احمد زینن دو ولس مشیر رالتون که انتخاباتو تا زند کندیده ویزه که چی پا کورانه یو خبرونو که ما دقیق خبر دارلو چی دا جنرال دوستم دا ملی جنبش یو استازی ازادی رادیو تا پا کابل که ویلی ده چی جنرال دوستم با دا اشرف غنی احمد زی دا لومری مرستیال پا توگا هم خپل نوم ثبت کړي ځکه د اشرف غنی احمدزی د ثبت د نوم ثبتولو اوازې ډېرې وي تاسو بیا هم د اشرف غنی احمدزی په ارتباط څه نه دی اوریدلی
البته تر کومه چې نتایج سوی راپورونه دي او ځینې مسؤلین همدلته هم دا خبره کوي چې اشرف غنی احمدزی تر اوسه پورې د مرستیالانو په برخه کې له دوستم سره موافقه کړې ده خو د دویم مرستیال په سر لا هم ځینې مشکلات او ځینې ستونزې موجودې دي او شایي نن دوی هم راسي کمیسیون ته خپل نوم ثبت کړي احتمال یې ډېر شته خو تر اوسه پورې پنځم کس چې حاضر سوی دی د ډاکټر اشرف غنی ورور حشمت غنی احمدزی دی
سولمل صاحب دغه د ثبت نام بهیر څومره وخت نیسي یو کاندیدال ته ورسي او ځان ثبت
ډیر وخت نه نیسي یعنی فقط څو محدودې دقیقې وخت نیسي خو وسم دوی ځکه چې همدا شیبه را رسیدل لیکن سنت نو فعلا هم دوی پروسه جریان لري دوی تر اوسه خپل کاري پروګرامونو په اړه جزئیات نه دی ویلي او نه هم د خبرې اعلان سره څرګندونه کړې دي خو دا وګورو معلوم بس چې دوی به وروسته پرې اړه څه وي او خپل کاري پروګرام به څه ډول دی واځي کې په اړه جزئیات راکړي
قاسم بله
د اوریدونکو د معلوماتو لپاره
بله مهرباني
د اوریدونکو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر تر د میزان تر 14 نیټې پورې چې سبا سي د مازیګر تر 4 بجو پورې هم دوام کوي نو و به کتل سي چې نور څوک حاضرېږي چې خپل نمونه ثبت کړي د جمهور ریاست د راتلونکو احتمالي کاندیدانو په توګه
قاسم سولمل مننه د ازادي راډیو خبريال د په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزی دفتر را سره او د وویل سي حشمت غنی احمدزی نن ځان د ولسمشیر راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړ او د غوس د ثبت بهیر روان دی بیا هم د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط ولسمشر حامد کرزی فرمان ورکړی دی چې د انتخاباتو په جریان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د چلند اصول په ډاګه کړی پډاګه کوي په دې فرمان کې د دفاع کورنیو چار وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته هدایت ورکړل شوی چې د انتخاباتو د کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو او د رای ورکولو او د رای شمیرلو د مرکزونو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیسي همدارس د رای ورکولو مرکزونو ته د چارواکو د ساتونکو او د خپل سره وسلوالو د ننوتو د مخنیوي هدایت ورکړل شوی دی وسنوی شرایطو ته په پام سره دا کار څومره ممکن دی همدا پښتنه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره د مرکې په پیل کې کړي
ولسمشر غوښتي دي چې په دوه ټکو باندې تمرکز وکړي یو ټکی دا دی چې مثلا د ټولټاکنو د کمیسیون د غړو امنیت باید په ټول افغانستان کې ونیول شي په دې تقریبا درې هفته مخکې د قندوز د ټولټاکنو د کمیسیون مشر وژل شو په فراه کې څلور تنه دوه ښځینه دوه نارینه وتښتول شو د دې نه چې دوی په یو آرامه فضا کې وشکړی چې قانون تطبیق کړي دویمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې د امنیتي ارګانونو چارواکي فعلا هم دوی تنظیمونو پورې اړه لري او په ټولټاکنو کې اکثریت تنظیمونو ځانونه نوماند کړي دي مثلا والی هم د یو تنظیم دی قومندان د امنیت هم د یو تنظیم دی او د دې تنظیم تخوا یا ولسمشتی ته یا د ولایتي شوراګان ته کسان نوماند شوي دي
نو حاجی صاحب په داسې حالت کې په داسې یو حالت کې چې د حکومت لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره د مداخله ممانعت به څه معنا ولري څومره دا کار ممکن دی ستاسو په نظر
امکانات دي چې د دوی مثلا د پولیسو د مشر یا د نورو امنیتي ارګانونو مخه دی ونیول شي دا اسانه نه ده اما یو شی چې نړیوال ناظرین کچېته دا مسائل په ولسوالۍ کې په ولایت کې په خپل سترګو ګوري او هغه مجبور او مکلف دي چې خپل راپورټونه خپل سازمانونو ته ورکړي او د ټولټاکنو مرکزی دفتر ته ورکړي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دغه رول او نقش د نړیوال ټولنې په ډیر مهمه پرته دي دینه د والی کمانډان د امنیت د ورسوال او د کمانډان د امنیت مخنیول دا دا کرزی صاحب په صلاحیت کې او په فرمان کې نه دي. په دې معنی چې لکه کرزی صاحب چې دا څو کاله چغې وایي چې فساد نه غواړم، فساد مه کوئ، اما متاسفانه په ارګ کې هم فساد روان دی.
په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه کوئ چې زیات شمیر ځواکمن او قدرتمن کسان چې په وروستیو لسو کلونو کې په حکومت کې تل زیات ځواک درلودلی، ولو که په حکومت کې یا په اپوزیسیون کې، اوس د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندیدان دي، د دوی ترمنځ به اختلافات کوم امنیتي مشکل رامنځته نه کړي؟
زه فکر کوم ډېر دا یوه دقیقه پوښتنه ده. په دې معنی چې دلته مثلا په یو ولایت کې یو زورواکي د خوا یو والی تعین شوی دی، په بل ولایت کې د بل رهبر یا د تنظیم د مشر والی دی یا قمندان د امنی دی. طبیعي خبره ده چې په هر ولایت کې باغ چارواکي د خپل تنظیم په ګټه باندې لاسوهنه کوي. کله چې یو ولایت کې لاسوهنه وشوه، طبیعي ده چې مقابل لوری انتقاد کوي، هغوی ګډوډي را جوړوي. نو متاسفانه که د دې مخنیوی ونه شي، کومه پوښتنه چې تاسو وکړه، دا به د دغې تنظیمونو د دغې چارواکو په خپل منځ کې ګډوډي رامنځته کړي.
د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه مو د سیاسي چارو د څیړونکو حاجی سید داود څرګندونې اورېدې. هغه ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د شزینه کاندیدانو د نوملیکنې په برخه کې لا هم په درو ولایتونو نورستان، جوزجان او فاریاب کې ستونزې شته. په دې اړه له کابل راپورټ لرو.
که څه هم د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې له پیله نږدې درې اونۍ تیریږي، د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي لا هم په درو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدانې کمې دي. دغه څرګندونې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې. ښاغلی امرخیل د یادو درو ولایتونو په اړه وویل:
په ټولو ولایتو کې د ښځینه ستونزه حل شوې ده، په استثنا د درې ولایتو. د نورستان ولایت کې چې عموما هغه سهمه د خزینه او دوه سیټه دي، یو نفر اوسه پورې رسمن اسناد ورکړي دي. همدارنګه جوزجان کې چې سهمه یې درې نفره دي، دوه نفر اسناد خپل تسلیم کړي چې یو نفر کمبود سره مخامخ یستو. فاریاب کې چې د خزینه او سهمه درې نفره دي، دوه نفر اوسه پورې رسمن اسناد ورکړي چې یو نفر کمبود سره مخامخ یستو.
نوموړي د غرض ویل چې تر اوسه د جمهوري ریاست لپاره اتاوی کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړي چې درې ښځې دي. د غرض ویل چې له دې جملې څخه څلور کسانو رسمن خپل اسناد کمیسیون ته سپارلي او نمونه لیکلي. دا کسان بسم الله شیر، ډاکټر عبدالله عبدالله، فضل کریم نجمی او عبدالرب رسول سیف دي. د غرض دولتي شوراګانو لپاره 1340 کسانو رسمن خپل معلوماتي بستې بیرته کمیسیون ته تسلیم کړي چې 115 پکې ښځینه کاندیدانې دي. خو ښاغلی مرخیل ویل چې په یادو درو ولایتونو کې به د ولایتي شوراګانو د ښځینه کاندیدانو ستونزې تر راتلونکو دوو ورځو پورې حل سي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ولایتي شوراګانو لپاره د ښځینه کاندیدانو د کمی ونډې اخیستنې عمده لامل نام نه ګڼي. په ولسي جرګې کې د نورستان استازي پروین نورستانی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ما خودم
هم تا جایی معلومات گرفتم. دوی په خوشنی سره تر کومه چې ما معلومات ترلاسه کړل، په ولایتي شوراګانو کې د ښځوونډه ډېره کمه ده. عمده دلیل دا دی چې زموږ ځینې ولسوالۍ یا په بشپړه توګه او یا هم ځینې برخې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي او ښځې نس کولای ونډه واخلي. وړاندې تر دې د رای ورکونکو د نوملیکنې په پروسه کې هم د ښځو له کمی ونډې اخیستنې ځینې شکایتونه موجود وه. کتونکي د نامنیو تر څنګ جنسیتي تبعیضونه او فرهنګي محدودیتونه هم د ښځو د کمرنګ حضور له اساسي عواملو څخه ګڼي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
کابل رسمانو نن څخه خبره کړې دي. حمیده عثمان کتنه ورته کوي.
په کابل کې نن یو خبرو شوی ورځپاڼو د طالبانو د یو مشر ملا برادر او د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنه او تبصرې کړي. د ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې پر روښانه سل لیکلي چې ملا برادر له افغان طالبانو سره د خبرو لپاره پیښور ته لیږدول شوی. ورځپاڼې په خپل دې مطلب کې یادونه کړې چې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پاکستان په زندان کې تر دریو کلونو بند وروسته تیره میاشت د افغان حکومت په غوښتنه او هلو ځلو خوشي شو. ورځپاڼې له پاکستاني یوې رسنۍ څخه په نقل لیکلي چې اوسمهال ملا برادر د پیښور په یوه خوندي ځای کې دی او له افغان طالبانو سره یې اړیکې نیولي، خو ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي دا لا ښکاره نه ده چې ملا برادر له چا سره اړیکې نیولي، ځکه چې ورځپاڼه له طالب مشرانو څخه په نقل لیکي چې پر ملا برادر د ISI د څار له امله طالبان له هغه سره اړیکې نشي نیولی. اخوا بیا د محور ورځپاڼې هم په یوه مطلب کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي سرچینو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ملا برادر د افغانستان سرحد ته نږدې پېښور ته وړل شوی. د محور ورځپاڼې لیکلي چې مخکې تر دې ملا برادر کراچۍ ښار کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې له یو شمېر طالبانو سره اړیکې نیولې وې. ورځپاڼه له نوموړي سرچینې څخه په نقل لیکي په داسې حال کې چې لس تنه امنیتي ساتونکي له ملا برادر څخه ساتنه کوي. د پاکستان استخباراتو د ملا برادر هغه لپټاپ او سټلایټ ټلیفون چې په 2000 میلادي کال کې ترې اخیستی و بیرته هغه ته سپارلی دی. د محور ورځپاڼې د مطلب په پای کې راغلي په داسې حال کې چې دغه پاکستانی سرچینې د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې ویلي، ملا برادر له خپلو پخوانیو دوستانو سره ټیلیفوني اړیکې نیولې او په ترکیې، افغانستان او امریکې کې له هغوی سره د سولې پر بهیر خبرې کړي. د سرنوشت او ماندګار ورځپاڼو په دوه جلا مطلبونو کې له انتخاباتو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر له ملاتړ څخه یادونه کړې. سرنوشت په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له استازي یانکوبیچ څخه په نقل لیکلي چې ویلي د دوی ارزونې ښیي چې د راتلونکو انتخاباتو تیاري تر تیرو انتخاباتو ډېرې ښې او هیله لري چې دغه انتخابات به له لانجو پرته ترسره شي. ماندګار ورځپاڼې هم له نوموړي څخه په نقل ټینګار کړی او ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حاضره ده چې د افغانستان له راتلونکو انتخاباتو سره هر راز همکاري وکړي. خو ورځپاڼه لیکي سره له دې چې ملګري ملتونه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی، خو د مطلب لیکونکی په داسې حال کې چې له کوم خاص کس یا ډلې نوم نه اخلي، خو د راتلونکي کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې پر دې مسلې اندېښنه ښایي چې ښایي د کمیسیون غړي به د اړیکو له پلوه بې لوري پاتې نه شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې هم د خپل لومړي مخ په سر کې هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې په ټاکنو کې لاسوهنې وکړي تر سرلیک لاندې له جمهور رئیس سره د ختیځو ولایتونو د مشرانو له وروستۍ کتنې څخه په نقل لیکلي چې دغو مخاورو د رڼو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د ملي باور ورځپاڼې بیا په یوه مطلب کې ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونه باید په انتخاباتو کې بېطرفه وي. ورځپاڼه په دې اړه د ولسمشر له یوه فرمان څخه یادونه کوي چې ویلي د هیواد امنیتي ځواکونه دې په انتخاباتو کې د امنیت د ټینګولو هڅه وکړي او د هیڅ ګوند کاندید او ائتلاف طرفداري دې نه کوي.
په کندهار پوهنتون کې د بیلابیلو پوهنځیو لپاره د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت ودانۍ او تعمیرونه د جوړېدو په حال کې دي. د توغو ودانیو لګښت امریکا ورکوي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په شاوخوا وو دغه ودانیو کې د انجینری او ادبیاتو پوهنځیو تعمیرونه، د ژورنالیزم پوهنځی لپاره میډیا سنټر، د غونډو او ډوډۍ خوړلو لپاره دوه تالار او دغه راز د یو مجهز کتابتون تعمیر شامل دي. د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میر توتاخیل د ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه ودانیو کار په راتلونکو دوه میاشتو کې پای ته رسیږي او لګښت د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی مرستو څخه ورکول کیږي.
تقریبا دغه داو تعمیرونه چې روان دي دا تقریبا 14 میلیونه ډالر دي چې په دې کې ډیر کم د دولت انکشافي بودیجنه او ځینې د پوهنتون د هلو ځلو په نتیجه کې دي، لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي چې دغه میډیا سنټر او یا د کتابخانې کمپلیکس 3 میلیونه ډالر باندې جوړېږي. دا هغه هلې ځلې دي چې موږ کړي دي او دا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامي برخې د مرستونو موږ سپارې دي. یعنی ټول تقریبا ویلی شو چې 12 میلیونه تقریبا که دغه نورې وړې پروژې وسلونه سرې 14 میلیونه ډالر په شاوخوا کې پروژې پیل په پوهنتون کې روانې دي.
کندهار پوهنتون د هیواد د 5 اساسي پوهنتونونو څخه شمېرل کېږي. چارواکي وایي چې په تیرو 5 کلونو کې په دغه پوهنتون کې د شاوخوا 10 میلیونه ډالر پروژې عملي کړي.
د کندهار په پوهنتون کې پر وو ودانیو د امریکا په مرسته کار روان دی. په روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د نړۍ تر ټولو ښه پوهنتونونه چیرته دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د نړۍ له پوهنتونونو څخه مو تر لسمه بجو وروسته خبرو چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کینیا د کرکټ ټیم ته په ماتې ورکولو سره د 2015 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته لاره ومونده. ټاکل شوی د کرکټ دغه نړیوالې سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند کې وشي. د افغانستان لوبغاړو د دغه بریالیتوب په اړه په کابل کې د عوامو خوشي او بخشي د افغان لوبغاړو د دغه بریالیتوب په اړه په کابل کې د عوامو خوشي قسیم سولمل په خپل راپور کې را سره شریکوي.
د
د هغه افغانان دي چې د کینیا په وړاندې د کرکټ د ملي ټیم بریا په کابل کې منځله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې له کینیا څخه درېم پر لپسې لوبه هم وګټله. یو شمېر کابل شاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل احساسات داسې بیان کړل.
ما نوم ولی الله دی او د دلته د خوشحالۍ لپاره غلم خوشحالۍ لپاره غلم چې افغانستان ملي لوبډله لوبه وګټله.
شکر خوشبختانه چې دغه وخت ورسې زمونږ لوبه وګټه او ډېر خوشاله یو. سر
افغانستان وکولې شو پوه شي چې کینیا ته ماتې ورکړي او د 2015 کال لپاره په سیالۍ کې ګډون وکړي. دا د افغانانو لپاره ډېر لوی افتخار دی او زه ټول افغانان
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کینیا څخه د خپلو پرله پسې بریاو په ترڅ کې د جمعې په ورځ دوهمه 500 واره لوبه هم د وو وکټو په توپیر سره وګټله. په دې لوبه کې لومړی کینیا بیټنګ پیل کړ او په 43 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 93 منډې جوړې کړې. خو افغانستان د درې لوبغاړو په سوځېدو سره وکړای سو د هدف پوره کړی. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل چې دوی به نړیوالو لوبو لپاره هم همداسي چمتووالی ونیسي.
موږ لکه څنګه چې دوی ته دغه سمادګی نیولې د کینیا ټیم ته موږ به نړیوالو لوبو ته هم همدغه سمادګی نیسو. دغه خواري به پکې دغه مهنت به پکې کله رم چې ان شاء الله دوی په آینده کې د دنیا غټ غټ ټیمونو سره هم همدغه لوبه کې او ماته به ورته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کینیا سره تر اوسه یو شلو وره او دوی یو رسنۍ لوبې کړي او ټولې په ستر توپیر سره ګټلې دي. افغانستان په داسې حال کې لکه نیت خه د کرکټ دویمه یو رسنۍ لوب هم وګټل چې د کرکټ د چارو د پوهان په وینا کینیا په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ د کرکټ یو مخکښ ټیم بلل کېدی.
له کابل مو نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریالي توپ د خوشي او راپور اوریده. بل لورته د کندهار په زورګونو اوسیدونکي پرون لارو کوڅو ته راووتل او خوشاله یې وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا جشنونه او کنسرتونه په کندهار ښار کې ترنیمو شپو روان وو. محمد صادق رښتینی د دې خوشي او راپور راکوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرتیا مو واوریده. اوس په کندهار ته ورشو او د کرکټ په اړه به د خوشحالیو راپور له محمد صادق رښتینی څخه واور.
دوی د ځان سره د افغانستان ملي بیرغونه لیږدول او د کرکټ د لوبغاړو او د زنده باد افغانستان شعارونه ورکول.
مانم عبدالله دی زه ماشاءالله ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم چې نړیوال جام ته سالي پیدا کړی او الله جو چې په هر میدان په هر بازی کې دغه کامیاب وي. خدای دې تل کامیاب لري د افغانستان هر بازګر.
نیاز محمد بیزیم کندهار شو سیتونکی زه ډیر خوشاله یم او فیسبوک می ملګرو سره شیر کوي. زه زه ته دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید اوس غشته جو اوس په څه کې باید کار وکړو لاسه کو او زه ډیر زیات خوشاله.
زمانو فراد احمد دی موږ نن ډیر خوشاله یو چې د افغانستان ملي لوبډله نړیوال جام ته د 2015 کال کامیاب شوه. د ټولو وادوالو ته افغانان ته مبارکي وایم.
د کندهار چارواکو د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا د منځلو لپاره په احمد شاهي لوبغالي کې د موسیقي کنسرت جوړ کړی وو چې د شپې تر ناوخته دوام درلودي.
د افغانستان کرکټ ټیم په 2015 میلادي کال کې چې په استرالیا کې نړیوال جام تر سره کیږي له انګلستان، استرالیا، نیوزیلند او سریلانکا سره په ګروپ کې برابر شوی دی او له دغو ټیمونو سره به لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه.
نړیوال جام ته لا وخت شته، نو ان شاء الله د افغانستان کرکټ بورډ لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په 2012 کال کې د افغانستان کرکټ لوبې د خپل په پوره پروګرامونه برابر کړی ول، او د همدغه وجه تاسو ولې چې ولوبې هم په 2012 کال کې نه بایلودلې، نو ان شاء الله چې د نړیوال جام لپاره په بیلابیلو برخو کې مختلف پروګرامونه په نظر کې نیول شوي دي.
فرید هوتکو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند د ویل چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي تیاری کوي، او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو میاشتو کې له یو شمیر نړیوالو ټیمونو سره دوستانه لوبي وکړي څو نړیوال جام ته افغان لوبغاړي سم چمتو شي.